کمه شوې ده. نو داخلي منابع باید ډېر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړې دي.
منابع داخلي یک سلسله ستراتیژي و طرحې را پیشکش کړیم با دولت افغانستان.
خونموری ویل له دغو ستونزو سره سره اوس د افغانستان 90% وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري چې دا رقم 2 کال پخوا 80% و. دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لری پروتو سیمو اوسیدونکو روغتي اسانتیاوو ته د نه لاسرسی له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د روغتي کمیسون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی ویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم له سلویخت سلن نه زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د صحت نړیوال ورځ نن په دغه حالت تجلیلو چې د مونږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب خپلو خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډېر سریع پیشرفت کړی، اما بیا هم مونږ ډېر کار ته ضرورت لرو.
خغلی سمکنی د غشان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي ستونزو د هواري په هدف خپلې مرستې جاري وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي.
زه خبری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
له تاسو هم مننه چې ازادي رادیو ته ورجست. د خبرونې په دویمه نیمایي کې البته په څو شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې یو بل راپور راخلو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې ورته د لرګیو څخه جوړ سو شیانو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. د دې په خبره چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ سوی دی. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همین او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو ګڼو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کولو، خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګېدلې له هغه وروسته کاروبار پد شوی او زیاتې فابریکې ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغستې ده، نو زما ترې اجازه راکړلی شي د پخو موادو که نه راکوي دې ته قانون شرطه چې قاچاق وي را دي شي زموږ دوکانونه دي مهرلا کې زموږ دوکانونه دي بند کې مونږ دې چې کوم دی مابس کې واچي دا روزګار پرېږدو بل څه کار شروع کړو.
زمنګ بیټ ته قاچاق ویل کیږي، زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي، زمنګ دروازې ته قاچاق ویل کیږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقی دلته دولت خود ته حکیم دی را دي چې دوکانونه دی وتړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی، لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه دا خسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خمو واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نور کول کیږي.
نور سه زمينه سازي په کونړ کې نشته ده، نو فابریکې شته ده، د نور شي مقصد نو څو زراعتیزم کې منګلرو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره یو سیل لري هغه نم سه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکي. دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څو قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وای چی باید حکومت د قاچاق او پخو موادو ترمنځ توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر، قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخو مواد باید خام نه بیل شي، پخو مواد ته باید د پروسس او د انتقال ښه او مناسبه لار پیدا شي او دې ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې بدغه پروسه کې قاچاق وکړي. او قاچاق باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاقبر دي هغه پر نه ورځ باندې ګرځي منګه ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
موږ د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارا خپله هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخمواد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه، خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بنده شوه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه ښوونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت غوښتل چې د دغه ښوونځیو مسولیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت سده د دېونې په خبرونه کې پرې باس کوو، پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه دی. له مجیب سره به په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دې وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک ښوونځي له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. مونږ د ښوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په دغه افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم دراز د افغان ترک ښوونځیو د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټې اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2,305 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3,000 تنو ته ورسوو. همداراز د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي. مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي و چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي. مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوستل شي او کنه؟
تاسی گوری پا کمزای که چه ده حکمت رهبری تغییر کبی نو طول تیم هم تغییر کبی پا افغانستان که ده افغان ترک رهبری هم تغییر وکرد منگوارو چه خه او بهتر فعالیتون ولرو پا هم ده خاطر پا رهبری که تغییر روستل شو منگ هم ده یو میلون خلکو لمنزا ده خون کی و تاکل او لنوی رهبری او نوی مدیریت سر دلتا راغلو
خلق وای چې دا تغیرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي دا رښتیا ده
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغي کې د فراغت سند نه منل کیږي همدارازې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړي توب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي نو د زکونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک خوانځي او مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي
سمو دوران د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک خوانځي یو شمیر خون کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود او که څنګه
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطیږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو
د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي
ډېر زیاته مننه کور ودان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا چې خوانځي هم پیل شوې دي په همدې خاطر په دې خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معرفت وزارت د نشراتو د رئیس او د ایوار واپو خبرې هم واوري
جنگونه خټیر دی نن هم یو جنگ وسو یو الکه فیاقو
دسان راغله زیمن ولم
تعلیمی محیط ته تاوتری خالی